حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
د حقیقت سره پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منو اوریدونکو، په دې پروگرام کې د افغانستان د پاوز لوی درستیز ستر جنرال شیر محمد کریمی زموږ د پروگرام میلمه ده. کریمی صاحب محترم، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ سو پروگرام ته.
تاسو نه هم مننه، او د تاسو لاله ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې نیکی هیله وړاندې کوم، او په افغانستان کې د سولې او ثبات په هیله ستاسو په خدمت کې.
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف ستاسو په بلنه افغانستان ته راغی، اونۍ مخکې له تاسو سره خبرې درلودلې. په کومو مسایلو مو مهمو مسایلو باندې مو خبرې وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا ټولو هیوادوالو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. تاسو خپله په دې ښه پوهیږئ چې د سولې لپاره د جنګ او په اصطلاح مصالحه مبارزه یوازینی د صلح لار نه ده. موږ باید همیشه په دې تپو تلاش کې وو، په ټولو قدمو کې چې د سولې لپاره، د سولې راوستلو لپاره، د جنگ نه بغیر نورې لارې هم باید ولټوو. چغې جملې نه یوه هم دا ده چې موږ باید خپل ګاونډي هیواد پاکستان د نظامی پوځونو سره باید خپل اړیکې وساتو. اگر چې دا اړیکې د درې اړخیز کمیټې په شکل کې له 2003 کال را تر نن پورې دوام کړی، ولې متاسفانه چې په مختلفو وختو کې همیشه موږ هغه هدف چې درلودمو دغې نه منحرف شوي. یو وخت کې ډېر سره نږدې شوي، بیا یو حادثه یو پیښه شوي چې هغه باعث دې شوی چې موږ بیرته سره لرې کړي یو وقفه راغلي.
په دغې لیدنه کې جنرال صاحب محترم راحیل شریف صاحب څومره قانع شو چې بالاخره ستاسو
نو ارزو کوم؟ موږ خپلو هلو هڅو ته همیشه دوام ورکړی. په پخواني حکومت کې هم په مجموع کې پالیسی دا وه چې موږ باید صلح ته کوشش وکړو، او په اوسني حکومت کې د جلالت ما محترم ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی خاصه هیله دا ده چې بېله جنګه موږ وطن ته سوله راولو. او په دې کې یو هدایت دا و چې زه د خپلو ګاونډي هېواد د نظامیانو سره خپلې اړیکې وساتم. همغه و چې ما راحیل شریف د دویم وار لپاره دلته دعوت کړو او د سره مو خبرې وکړې، او خبرې طبیعي دا وې چې موږ غټ مشکل چې دی په طول د سرحد کې دی، او دا سرحد هم داسې یو سرحد دی چې ډیر مشکل دی چې دا کنټرول شي، یا د دوی لخوا یا د موږ لخوا، ځکه ډیر اوږد سرحد دی او اراضي هم داسې اراضي ده چې ډیره صعب العبور مشکله، یعنی کنټرول د پرسونل او د افرادو په واسطه سر په سر ناممکن دی. نو دلته یوازینۍ لار دا ده چې زموږ په منځ کې یو تفاهم موجود وي. که چیرې موږ په کومه سیمه کې عملیات کو، کوم فعالیت کو، دوی باید خبر وي، او دوی مقابل لوري نه زمونږ عملیات حمایه کوي، او که دوی عملیات کوي باید مونږ خبر کی چې مونږ په عین ساحه کې داسې تدابیر ونیسو چې دوی ته مومد واقع شي او دښمن په اصطلاح دو طرفه ضربه وویني. غیر له غینه مثلا استخباراتي معلومات سره شریکو د دښمن پاکړه په دې سیمه کې، او د دې لپاره بعضې تدابیر وسنجوو چې د لویو خدا روابط سره نږدې شي، سرحدي قمندانان په وخت او زمان سره یو بل سره تفاهم وکړی شي، د کوم مشکل که پیدا کیږي بله دې خبره غټه شي، نور مراجعو ته ورسیږي، په ساحه کې په محل کې یو بل سره حل کی، او د دې رابطو د ټینګښت لپاره په مختلفو کټګوریو کې باید موږ ملاقاتونه ولرو، یو بل سره تماس ولرو. نو په دې حساب عمومي خبرې، عمومي په خبرې په همدې چوکاټ کې شوي. بیا نو هغه کومه پالیسي چې زموږ دولت حکومت او یا مشخص وایم جناب رئیس جمهور کومه مشخصه طرحه یا هدایت کړی، هغه دا دی چې موږ باید په احتیاط سره قدم واخلو، او په مختلفو مراحلو کې اوسو، د دوی نیت وګورو، او دا د اعتماد سازی لپاره موږ تدابیر ونیسو. چې هغې جملې نه موږ په کوتاه مدت کې، د یوې میاشتې په موده کې، موږ څو کارونه کوو. اول دا دی چې موږ په تورخم کې پخوا یو مرکز هماهنګي درلودو چې بیا کله چې امریکایان د سیمې نه ووتل وتړل شو، دوی هم لاړل، موږ هم لاړو. موږ اوس کوشش کوو چې بیرته هغه احیا کړو، او پاکت کې سبا زمونږ حیاتان د دوی حیات او زمونږ حیات هلته ځي خبرې کوي غواړو چې دا مرکز بیرته احیای مجدد کړو روابط ولرو هملته ناسته ولاړه ولرو یو بل سره معلومات شریکو او که چیرې کوم سوی تفاهم کوم ځای کې پیدا کیږي دوی د حل لاره ولټوي او یوه قدمه پورته ته خبر ورکړي. یو دا مسله. بله خبره دا ده چې دوی زمونږ پخوا یو حیات دعوت کړی و چاته زه هم پکې وم چې کراچۍ ته د دوی یو نظامي نمایشګاه د هغې ته لاړ شو ولې چون زه ډېر مصروف یم په دې ورځو کې نشم کولی چې هلته لاړ شم. یو حیات زمونږ بالته لاړ شي د حسن نیت په نامه چې هلته اشتراک وکړي او دوی ته دا معلومه شي چې مونږ غواړو دا روابط ټینګ کړو او په آینده کې به نور هم خبرې کېږي. مثال که چیرې مونږ ته دا ثابته شوه چې په اخلاص یو بل سره لاس ورکو په اخلاص سره مخته ځو په آینده کې به مثلا بعضې بورسونه کورسونه تعلیم و تربیه دو طرفه تګ را تګ دې خبرو ته به انکشاف وکړي.
جناب صاحب محترم په افغانستان کې ډیری حملې هم چې کېږي له تحقیقاتو وروسته دا ثابتېږي چې د حملې پلان له پاکستانه شوی دی یا په سرحدي سیمونه چې لغې دغوی له خاورې نه حملې کېږي ډیری افغان چارواکي پاکستان ملامتوي. دا موضوع مو تر کومه پورې له هغوی سره مطرح
کړی؟ چې دا خو واضح ده ټولو ته معلومه ده نن ورځ نه ده 15 کاله نه حتی له پخوانه ټول په دې پوهېږي چې مثلا دغه فرهنګ د مدرسې او په مدرسه کې په یوازې کې چې دیني زده کړې څوک وکړي مثلا نظامي ګیري هلته زده کوي دا ټولو ته ثابته ده او دا نن ورځ په خپله پاکستان له دېنه متضرر شوی دی. دوی هم په دې پوهېدلی دي چې دغه فرهنګ او کلتور او د ایدیالوژیکي جنګ د هیچا په ګټه هم نه دی او دوی د چا پروا هم نه لري. دا خپله خاصه ایدیالوژي لري او دوی د هیچا سرحد هم نه پېژني. نو هغې ته خو ضرورت نشته چې مونږ په هغې باندې خبرې وکړو چې فلانی هلته دی یا فلانی ګروپ هلته دی څه کوئ. په دې اخر وختو کې زمونږ بعضې اختلافات چې ډېر وخت راپیدا کېدل هغه به په دې و چې دوی به ادا کولی چې د پاکستان ضد عناصر د افغانستان له خاورې نه کوي په دوی باندې حمله کوي او طبیعي زمونږ خو همیشه موضع او موقف هم روښانه دی او زمونږ موقف په اصطلاح څرګند په دې دی چې هغه سابقه لري اسناد لرو هر څه موجود دي. اما اوس دوی په دې پوهېدلی دي چې دوی هم متضرره کېږي. دوی همدغه مدرسونه چې هلته تربیه شوي دي دوی هم متضرره کېږي. دوی هم دې ته آماده دي چې مونږ یو تفاهم ولرو. البته راغلو په سرحد کې په اکثره ځایونو کې دا رضیې رښتیا هم دومره پیچلي ده چې سړی په دې نه پوهېږي چې دا پاکستانی طالب ده که افغانی طالب ده زما ترورست ده زما په ضد ده که د ده په ضد دی. دغه ترورستان د سرحد د پیچلي اراضي نه د دواړو په ضد د خپل مقاصد دپاره استفاده کوي. نو د دغه مطلب لپاره مونږ دې نتیجې ته په اصطلاح غواړو چې ورسېږو چې بیا راځه چې مشترک مونږ هر څوک چې دی دښمن دښمن دی که تا ولې هم دښمن دی که ما ولې هم دښمن دی او دا د ایدیالوژي له مخې یو شی دی. مونږ داسې نشو ویلی چې دا دوست طالب دی دا دښمن طالب دی دا دوست تورورست دی دا دښمن تورورست دی تورورست تورورست دی. نو بنان مشترکن که د هغې په ضد مونږ موقف ولرو د هغې په ضد وجنګېږو ښایي مونږ به دواړه مسؤول شو د دې شر نه به خلاص شو. نو په دې دوی هم پوهېدلي دي مونږ هم پوهېدلي یو چې باید یو بل سره په تفاهم مسایل حل.
جناب صاحب محترم د ناټو سرمنشي راغی افغانستان ته ولسمشر هم دوی غوښتنه مطرح کړه چې د اړتیا په وخت کې به له ملي پوځ سره د ناټو هوایي ځواک په ځینو وختونو کې د اړتیا په اساس باندې مرسته کوي او هغوی هم دا خبره ومنله. د دوی دغه د مرستې اعلان او بالاخره څومره تاسو مثبت ارزوئ؟ او بله پوښتنه دا چې د هوایي ځواک د تجهیز په برخه کې او د درنو نظامي وسایلو د تجهیز په برخه کې تاسو څومره غوښتنې لرئ او له کومو له کومو هیوادونو تاسو غوښتنې کوئ؟
استاد د سوال په ارتباط زه باید داسې ووایم چې هیڅ هیواد یا هیڅ اردو په دې قانع نه ده چې شی ولري. همیشه دا ارزو ده چې نور هم انکشاف وکړي نور هم تقویه شي او نور هم مدرن او بهترینې وسلې ولري په هر حالت کې. یعنی هغه مملکت چې حتی په جنګ کې هم نه وي دا ارزو لري چې اردو یې مدرن شي. په اوسني حالت کې چې ملي اردو لري او ملي اردو کومه تعلیم و تربیه چې لري او کومه روحیه چې موجوده ده الحمدلله زه په ډاګه دا ویلی شم د الله پاک په استعانت او د خلکو په حمایه ملي اردو ټول خپل وظایف اجرا کولی شي او دوی کولی شي د خپل هیواد د ارضي تمامیت نه دفاع وکړي او دای په عمل ثابته کړه په عمل کې ثابته کړه په ټول د کال کې چې شدیدترین کال و متاسفانه ووایم چې تلفات مو هم درلودل ولې دښمن هم تلفات درلودل. په دې شدید جنگو کې چې دښمن ټول توان په کار اچولی و په دې تېر وړي کې مونږ وتوانېدو چې دوی ته ضربه ورکړو او دوی ناکامه شول. دوی کوم پلان چې دوی درلودو چې ولسوالي ونیسي او ولایت ونیسي کومه سیمه تر ولکې لاندې راولي په هغې کې ناکامه شول. ملي اردو د دې توان لري، اما د آینده لپاره کوم چې مونږ هیله لرو ارزو لرو غټ ارزو مو دا ده چې زموږ قوه یوایي په هغه معیارونو چې په نوره نړۍ کې دي مجهزه شي هغه معیار ته ورسیږي. خپل هوایي ځواکونه په ټولو کټګوریګانو کې مختلفو کټګوریګانو کې ولرو، د رادار قواوې، دافع قواوې، دافع هوا قواوې. ولې تاسو خپله پوهیږئ چې هوایي صنف ډېر ګران او قیمتي صنف دی، دا وخت و زمان هم غواړي او لویه بودیجه هم غواړي. شاید بعضې هیوادونه تر یو حده پورې کومک وکړي، لکه اوس ایالات متحده امریکا موږ سره کومک کوي تر یو شمېر مختلفو تیارو چې د 2018 اتلسم پورې به دا پروسه دوام وکړي مونږ ته راکول کېږي، چې دا به زموږ معرفوي او حمایوي قابلیت لا نور هم لوړ کړي. ولې کوم هیله چې زه لرم من حیث یو لوی دریسیز او هیله چې زمون قوه یوایي ځواکونه لري، مونږ داسې خو یو قوه یوایي د آینده لپاره غواړو چې هغه په بین المللي معیارو د هیواد د ساتنې، د فضا د ساتنې او د ځمکنیو قوتونو د ساتنې لپاره په مقابل د یو خارجي هیواد یو پوتنسیال قوت وي. زمونږ ارزو دا ده، اگر چې د ستراتیژي او د پالیسۍ له مخې مونږ هیڅکله دا پلان نه لرو چې مونږ په چا تجاوز وکړو، مونږ په چا تعرض وکړو. د ګاونډیو سره مونږ په سوله او ثبات کې ژوند غواړو. ولې د خپل هیواد د حمایې لپاره باید هره توانمندي چې ممکنه وي باید ولرو، او دا توانمندي د ضرورت په وخت کې زمونږ اړتیاوې باید پوره کړي.
بله کورودان جان، فقط یو پوښتنه غواړم، د وروستۍ پوښتنې په توګه مطرح کړم چې د افغانستان جګړه له وسلوالو مخالفینو سره ځمکنۍ جګړه او بالاخره چې افغانستان ملي پوځ هوایي تجهیزات هم لري، دغه جګړه به بالاخره تر کومه پورې دوام کوي؟ د جګړې لمن به تر کومه پورې وغځیږي؟ دې ته په کتو چې هر ورځ د مخالفینو تلفاتو شمېره هم نشریږي او د افغان ځواکونو هم
زمونږ د ټولو هیله هم دا ده چې تر څو به جنګ کوو. نو ما خو مخکې تا ته په شروع کې عرض وکړو چې د دنیا ټول جنگونه کته مطالعه کې بلاخره په مصالحه، په گفتگوی، په مذاکره په اصطلاح پای ته رسیدلی دي. یعنی داسې هیڅ یو جنگ په تاریخ دی هغه کې نشته چې هغه مطلق د نظامی په زور سره نتیجې ته رسیدلی وي. نظامی قوت د سیاست یو وسیله ده، نو بنان دا وسیله باید د سیاست د حمایه لپاره په قوت سره موجوده وي. د دې لپاره چې سیاست په اصطلاح موافق وي باید نظامی قوت غښتلی وي. نو موږ د خپل اردو د تقوی لپاره کار کوو، ولې جنگ د حل لاره نه ده. نو موږ باید دې ته کوشش وکړو چې د سولې له لارې د مسایل و مشکلات حل شي. بیا هم په مجموع کې که موږ فکر وکړو، اخو هم د دې وطن بچیان دي، د خوم د دې وطن بچیان دي، هر خواته چې مری د دې وطن بچای بری. نو اختلافات که چیرې موجود دي هغه د سیاست لاره، د تفاهم لاره که حل شي ډیره بخوي. دا زموږ غوښتنه ده، دا د حکومت غوښتنه ده. ولې د دې غوښتنې رسیدو لپاره از بیا تکرار وایم، مونږ باید ملي اردو هر څومره چې کولای شو تقویه کړو، هر څومره چې کولای شو پیاوړی کړو، چې مونږ په هغې خوا کې په هغه استقامت کې روان یو. نوی حکومت دولت دې ته توجه لري چې برسیره په رغه باندې، برسیره په دې باندې چې بیلنلی ټولنه موږ سره کومکونه کوي، بیلنلی ټولنه موږ سره مرستې کوي. خپل دولت هم په راتلونکي کې په پلان کې لري چې بودیجه ورته وټاکي، او د بودیجې په انکشاف سره ملي اردو هغه اړخونه چې مثلا نور هیوادونه کومک راکوي موږ باید خپله پوره کړو. نو دا البته د آینده هیله ده. اجالتا مونږ الحمدلله د دې قوت لرو د خپلې خاورې نه په اوسنۍ حالت کې دفاع وکړو، ولې د آینده لپاره باید مونږ قوي وو.
د افغانستان د پوځ لوی درستیز ستر جنرال شیر محمد کریمي کور ودان چې د حقیقت څه دی په دې پروګرام کې زموږ میلمه شوی.
مننه.